پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، په پی یو استودیو کې موزه اجمل ان له تایر روشن سره یو ځای هرکلی کوم. دا زموږ غرمنۍ خبری خپرونه ده چې تاسو پکې اوري. د شانګهای د سازمان 19مه غونډه په تاجکستان کې ده او د افغانستان په استازیتوب د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. همدارنګه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن د افغانستان د سولې، د راتلونکو انتخاباتو او ځینو نور مسلو په اړه څرګندونې کړي، خو تر دې هر څه مخکې پام وکړي د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته. له ملالۍ بشیري اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان له ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورکستوي خبریال په اړه له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. بشپړه خبرونه. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي له ولی عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل. د سعودي عربستان رسمي خبري اژانس د دې کتنې خبر ورکړی، خو په دې اړه چې دواړو لوریو د افغانستان د سولې په ارتباط او دا چې سعودي په دغه پروسه کې څه رول لوبولای سي نور جزئیات نه دي ورکړي. خو د پاکستان ډیلی میل ورځپاڼې ډیلی ټایمز ورځپاڼې په بخښنې سره د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د پاکستانی چارواکو په حواله ویلي چې په اسلام آباد کې د یو شمیر جګپوړو پاکستانی چارواکو او د خلیلزاد ترمنځ په کتنو کې دواړو لوریو موافقه وکړه چې د سولې په خبرو کې د سعودي عربستان شامل سي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په دغه لس ورځني سفر کې چې مخکې کابل او اسلام آباد ته هم تللی، دغه راز متحده عربي اماراتو او قطر ته چې په مرکز دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر فعال دی هم لاړ سي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د را روانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولای سي د رای ورکولو له حق څخه کار واخلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما لخوا نن پنځشنبه په خبر سوي خبر پاڼه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یاماموتو ویلي چې د افغانستان امنیتي ځواکونه بشپړه مسؤل دي چې د انتخاباتو لپاره امنیت برابر کړي تر څو ډیر خلک چې د رای ورکولو مستحق دي په دغه ملي پروسه کې ګډون وکړي. یاماموتو دغه راز ویل چې افغان ان باید ونه ګواښل سي چې د خپل استازو د غوړه کولو او د خپل هیواد د راتلونکو د جوړولو لپاره له دې پروسې څخه به برخې کړای سي. یوناما ټینګار وکړ چې افغان امنیتي ځواکونه چې د لومړي ځل لپاره د انتخاباتو بشپړې امنیتي چارې سمبالوي ورته پکار ده چې خپل سیاسي بې پرېوالۍ وساتي. تمه ده چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومتریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد آزادی رادیو ته په دې اړه داسې وویل:
انشاءالله کې بعضی از اونها از طریق زمین و بعد از اینا از
دی وای ان شاء الله ځنی د هوا او ځنی هم د مزکی لاله انتقال لري او د جمعې په ورځ په افغانستان ټول ولایتونو ته زموږ انتقالات بشپړ سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا د بایومتریک د دسکاو د استعمالولو لپاره 2000 کسان روزل سوي دي او د ولسی جرګې د انتخاباتو تر ورځې به شاوخوا 6000 کسان وروزي. ټاکل سوي ده د تلی په 28مه د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات وسي. د ګلبهار افغانستان غوړه لیگ کرکټ لوب په ترڅ کې تیر شپه پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 10 منډو په توپیر ماتې ورکړه. تمه ده چې نن به د شل اوورونو دی سیالوي په ترڅ کې د کندهار او کابل لوبډلې مسابقه وکړي. د ګلبهار افغانستان د کرکټ غوړه لیگ تیر جمعه په متحده عربي اماراتو کې پیل شو او د اکتوبر 23مې دوام کوي. په دې لیگ کې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ یو شمېر ډیر مشهور لوبغاړي هم لوبيږي. تاسو زموږ غلا ازادي راډیو او اوس هم یو څو سیمه ییز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد به د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا IMF او هم له دوستو هیوادونو د شاوخوا 12 میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه وکړي چې د خپل پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي. عمران خان دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په یوه تلویزیوني وینا کې وکړې او ویویل چې د پاکستان د بودیجې کسر دا مهال بې ساري حد یعنی 13 میلیارد ډالرو ته رسېدلی او د دې هیواد د بهرنیو اسعارو زیرمې هم تیره میاشت 8 میلیارد او 400 میلیونه ډالرو ته رالوېدلي. د ده په وینا ډېره ګرانه ده چې د روان کال تر پایه د اخیستل سوي پورونو ټول لګښتونه دې پوره کړي. عمران خان زیاته کړه د خپلو پورونو د قسطونو د ورکولو لپاره کافي ډالر نه لري، نو ځکه له بحثونو وروسته یې پرېکړه وکړه چې IMF او دوستو هیوادونو ته د مرستې لاس ور وغځوي. د پاکستان صدراعظم د هیوادونو نومونه وانخیستل، خو په تېرو وختونو کې چین او سعودي عربستان چې د پاکستان نږدې متحدین بلل کېږي له دې هیواد سره مالي مرسته کړې ده. عمران خان وویل پاکستان د 10 تر 12 میلیارد ډالرو پورې مرستې ته اړتیا لري چې په بودیجه کې د 13 میلیارد ډالرو کسر یې هم د مخکینی حکومت مسؤلیت وباله. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي چې په استانبول کې د سعودي عربستان د ورک سوي خبریال په اړه یې له سعودي چارواکو سره خبرې کړې دي. جمال خاشوقچی د اکتوبر په 2 وروسته له دې ورک سو چې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګرۍ ته ننوت. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته داسې وویل: دای وای دا ډیر غمجن وضعیت دی، ډیر بد وضعیت دی. موږ غواړو چې قضیه له عمقه خبر سو. موږ به پوه سو چې څوک مسؤل دی. خلقو خاشوقچی لیدلی دی چې کنسلګری ته ننوتلی، بیا نه دی راوتی. ترامپ زیاته کړه چې غواړي له دې خبر سي چې بیا څه سوي وو. جمال خاشوقچی چې په امریکا کې اوسېدی او له واشنگټن پوسټ ورسپانې سره کار کاوه د سعودي عربستان یو سخت منتقد دی.
دوستانو خبرونه مولا آزادۍ رادیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه آزادۍ رادیو .com کې هر وخت او هر کله ولولئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. نن په تاجکستان کې د شانګهای د 19مې سرمشریزي غونډه پیلېږي. د افغانستان څخه د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پکې برخه اخلي. پر دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به هم واورئ چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې د سولې، د افغانستان د انتخاباتو او ځینو نورو مسلو په تړاو خبرې کړې دي. پر دې موضوع هم ریپورت لرو. ریپورټونه وایي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له پاکستان سره د افغانستان تجارت کم کړي. څومره کم شوی دا موضوع هم په یو ریپورت کې څېړو. یو کلی زرغګونه او د ډرامې پر موضوع بحث هم اورئ. ستاسو له پیغامونو به هم څو پیغامونه راواخلو او که وختو ځینې نور ریپورټونه هم دربړو. دوستانو لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې چې په تاجکستان کې ده د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی دی. د شانګهای سازمان غونډې د افغانستان د سولې او ثبات او همدارنګه د افغانستان د امنیت په مسلو کې مهمې ګڼل کېږي. اجمل تورمان موضوع تعقیب کړی هم د اوسره سره د کابل له سټوډیو نه په تماس کې دی. تورمان صاحب، نور معلومات بل تاسو واورو.
بله ان سپتا سیو د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سلام په وړاندې کول سره لکه څنګه چې تاسو ویل، د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د یو پلاوی په مشرۍ د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون په هدف نن تاجکستان ته روان شو. د اجرایي ریاست په یو خبر پاڼه کې چې د اجرایي ریاست د ویان د مرستیال امید میسم په فیسبوک پاڼه خبره شوې راغلی چې په دغه سفر کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او یو شمېر نور دولتي چارواکي د ښاغلي عبدالله ملګرتیا کوي. په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې ښاغلی عبدالله په دغه غونډه کې د ولسمشر په استازیتوب وینا کوي او دغه شان د کانفرنس په څنډه کې به د تاجکستان د ولسمشر د دغه هیواد، روسیې، چین، ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان له لومړی وزیرانو او دغه شان د هند بهرنیو چارو له وزیر سره هم وګوري. خبر پاڼه وایي چې په دغو لیدنو کتنو کې به د ترهګرۍ او د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې او د غشان د همکارۍ د پراختیا د لویو سیمایزو پروګرامونو په تطبیق د سوداګریزي راکړې ورکړې پر زیاتېدو او د افغانانو په مالکیت د افغانستان د سولې له پروسې د ملاتړ په اړه هم خبرې وشي. د یادونه ده چې د شانګهای سازمان غونډه چې هر کال د سیمایزو د سیمې د وضعیت او د غشان د سازمان د سیاستونو د ارزونې په هدف جوړیږي، هر کال په هر هیواد کې جوړیږي چې سږ کال په تاجکستان کې د دغه هیواد په پلازمینه دوشنبه کې جوړیږي. دا سازمان اته غړي لري او افغانستان د دې سازمان په څلورو څارونکو غړو کې دی. بلی انسه
ډیر زیاته مننه اجمل تورمان. خطرمنو دوستانو، اجمل تورمان و چې له کابل معلومات راکړل. د په رپورټ کې مو اوریدل چې د افغان حکومت اسرائیل رئیس عبدالله نن د شانګهای د سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. دا غونډه په تاجکستان کې جوړیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
دوستانو، له خبرتیا مخکې مو واوریدل چې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د شانګهای سازمان په 19مه غونډه کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي افغان هیات باید د شانګهای په ناسته کې د افغانستان اوسنی تصویر په رښتینی بڼه وړاندې کړي. له دې ډلې سبحان الله مصباح سره زما همکار یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په همدې سازمان کې افغان هیات باید نړیوالو ته کوم پیغام وړاندې کړي.
په شانګهای په غونډه کې د افغاني پلاوی د ګډون لپاره تر ټولو مهمه مسایل د افغانستان لپاره د منګ د امنیت بحث ده، ځکه هر څه یې را خراب کړي دي. یعنی له د اجرایی رئیس نه د منګ هیله داده او په دې باور لرو په دې موضوع باندې به بحث کوي. د دې تر څنګه په سیاسي لحاظ باندې د انتخاباتو د تدویر په درشل کې یو په دې حکله به هم نړیوالو ته په شانګهای غونډو کم ګډون کوونکي چې دي دوی ته به اطمینان ورکوي چې انتخابات به د جرګې ولسوالۍ شورا لپاره په وخت او منظمه توګه مخته ځي، ځکه دا د موږ نړیوال اعتبار پورته. او د دې څنګ هغه اقتصادي پرمختګونه چې په ملي هدف په حکومت کې شوي دي، چې هغه د ابریشم موضوع ده، هغه چابهار موضوع ده، هغه دغه دهلی هوایی لیزونه چې کوم تغییرات راغلی دي د افغانستان په اقتصادي ډګر کې باندې به بحث کوي.
بله مسباسب، بل شکه دغه موضوعات ته دي چې نړیواله ټولنه هم غواړي چې د افغان لوري څخه واوري، ځکه اوس افغانستان د دوی لپاره هم په یو نه یو ډول باندې مهم شوی دی. په دغه سازمان کې د افغانستان د بشپړ غړیتوب موضوع تل مطرح شوی ده، اما ویل کېږي چې پاملرنه ورته نه ده شوي. فکر کوي دا به یو ځل بیا د بحث وړ موضوع وي.
زه فکر کوم چې شانګهای هیوادونه تل غواړي چې افغانستان غړی شي، ولې د منګه کوم ستونزې دا داخلي کوم مشکلات چې موږ لرو اداي عامل کیږي د فساد شتون، قانون نه حاکمیت، حکومتداري یو مهم عامل. نو هغه د شانګهای هیوادونه وزیرین لري، هغه د وضعیت پاري او د دې په اساس به غړیتوب ورکړي. نو فکر کوم چې د غړیتوب لپاره به ستونزې لا هم اوسي.
نو دا معنی چې داخلي ستونزې د دې سبب ګرځي چلته بشپړ غړیتوب مونږ تر وانه خستل شو. بل موضوع مسباسب چې اجرایی ریاست ویاند ازادي راډیو ته ویلي دا چې اجرایی رئیس به د دغې ناستې تر څنګ د بیلابیلو هیوادونو د مشرانو، د بهرنیو چارو وزیرانو، د دغو سره به هم جدا جدا کاته ولري، او دا د سیمې یو مهم هیوادونه دي. په داسې حال کې چې په سیمه کې بیلابیل نظرونه موجود دي، وخت نا وخت په یوه نوی هیواد د ډلو ټپلو همدارنګه د مخالفینو د ملاتړ تورونه لګیږي، افغانستان ته څه ښایي چې څه ډول هغه صفایي ورکړي، بل په خاص ډول روسیې ته، ازبکستان ته، تاجکستان ته چې هغه ګاونډي هیوادونه دي؟
ګوري، تر ټولو مهمه د ډاکټر صاحب عبدالله لپاره دا ده هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه کوي او هغه هیوادونه نو د دوی مشرانو ته لازمه صاحب عبدالله خوانه د دې حق لا بحث وشي. دغه ډلې خپل راوونه لګي ځکه موږ تاسو سبا شاهدان یو چې د مختلفو هیوادونو تاسو دی د پاکستان له هیواد د مرکزی میانه آسیا له خوانه او د ځینو نورو هیوادونو له خوانه موږ ډیر زیات کارش د خپل جنگونه کوي په افغانستان کې د دوی د مخنیوي لپاره لازم ده چې په جدي توګه د کارتو په لاله خوانه په دې جلساتو کې بحث شي.
دوستانو تاسو د ازادي رادیو د همکار مرکل خغلی مسباح سره واوریدا او په دې اړه نظر سرګنداو چې افغان هیئت په شانګای په غونډه کې چې په دوشنبه کې جوړیږي په کوم مسلو باندې د سیمې د هیوادونو سره خبرې کوي او لکم پیغام سره بزي من نترې کوو. اوس هم د اقتصادي خبرونو وخت شو. یوسف خان زدران سره پاتې کیږو. یو ار بیا تری د څو اقتصادي یو ار بیا تری څو اقتصادي خبرونه ورو
فلیپین ته د کرنې او مالداري وزارت د مرستیال حشمت الله غفوري د سفر په مهال په افغانستان کې د بڼوالۍ پروژو ارزښت په کتو د آسیا پراختیایي بانک لخوا څو پروژې منظور شوې. د دغې وزارت څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي په دې ناسته کې دا پریکړه هم وشوه چې د آسیا پراختیایي بانک په 2021 میلادي کال کې له افغانستان سره 50 میلیونه ډالر اضافه مرسته کوي. ویل کېږي چې دا ناسته د هیوادونو د استازو لخوا د نظرونو د څرګندولو د خصوصي سکتور لخوا د اوبو رسولو د څرنګوالي په اړه په فلیپین کې جوړه شوې وه. د افغانستان د ولسی جرګې د ملي اقتصاد کمیسون وایي په ګاونډیو هیوادونو کې د ډالرو نرخ لوړیدل د افغانستان په اقتصاد هم منفي اغیز کوي. د یاد کمیسون مرستیال منورشا بادری نن ازادي راډیو ته وویل د ګاونډیو هیوادونو د اسارو ارزښت کمیدل په وارداتي مالونو اغیز کوي او ورسره نرخونه لوړیږي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي دا وخت یوازې افغانیو د ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت نه دی بایللی بلکې ډېر ګاونډي هیوادونه هم له ورته ستونزې سره مخ دي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي. د قزاقي وړو یو 50 کیلو بوجۍ 1250 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1650 افغانۍ، د وریجو یوه 3.5 بوجۍ 2040 افغانۍ، یو لیتر پټرول په 450 افغانۍ او ډیزل په 350 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو راکړه ورکړه داسې کیږي: یو ډالر 6 افغانۍ، یو یورو 8 افغانۍ او یا پوله، یو انګلیسي پاؤنډ 9 افغانۍ او یا پوله، یو سودري 6 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 503 افغانۍ.
دوستانو اقتصادي خبرونه مو اوریدل. اوس هم د مخکې لدینه چې د افغانستان په اړه نورو مسلو ته ولاړ شو د پاکستان په اړه یو رپورټ راخلو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف تر څنګ بل خپلو دوستو هیوادو هم د 2 میلیارد ډالرو مالی مرستې غوښتنه وکړي. د پاکستان حکومت د بهرنیو پورونو د لګښتونو د ورکولو لپاره دغو پیسو ته اړتیا لري. همدا موضوع فریبا ظاهر تعقیب کړي او سره په سټوډیو کې ده. فریبا جانې، آیا د پاکستان حکومت دا معلومه کړي چې لکومو هیوادونو به دا پور اخلي؟
بله، د پاکستان صدر اعظم پرون ان د اکتوبر 10 په تلویزیونی وینا کې ویلي چې حکومت به له سعودي عربستان او چین دواړو څخه د پور د اخیستلو غوښتنه وکړي. البته د دې هیوادونو ترڅنګ د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد مالی وزیر اسد عمر په مشرۍ پرون چهارشنبه په اندونیزیا کې د نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف له چارواکو سره هم خبرې کړې دي او د پور ترلاسه کولو په اړه یې بحث ورسره کړی دی. د پاکستان د مالی وزیر اسد عمر په ویډیو کې چې پر فیسبوک او ټویټر باندې یې شته ویلي چې صدر اعظم له ټولو مخکښو اقتصاد پوهانو سره تر سلا مشوره وروسته د پریکړه وکړه. هغه زیاته کړه چې د دغو خبرو اصلي هدف به د ثبات احیا پر پروګرام چې د هیواد اقتصادي ستونزې تر کنټرول لاندې راوستل سي او څرخي. البته دا یادونه باید وسی چې پاکستان د 1980 لسیزې له وروستیو راهیسې څو ځلې آی ایم ایف ته مخه وراړوله ده او څخه د مرستې غوښتنه کړې. په وروستي ځل اسلام آباد په 2010 میلادي کال کې له دې نړیوال مالی مؤسسې څخه د 6 میلیارد او 600 میلیونه ډالر پور ترلاسه کړ چې ورته اقتصادي ستونزې چې نن پاکستان ورسره مخ دی پرې هوارې کړې. د پاکستان نوی حکومت د اقتصادي ستونزې ملامتي تر ډېره پر مخکنی حکومت وراچوي. عمران خان ویلي چې د پاکستان د بودیجې کسر د وروستي مالی کال په ترڅ کې په سلو کې 43% زیات او 43 میلیارد ډالرو ته ورسېد. نو ځکه دوی مجبور شوی دی چې د ایم ایف ترڅنګ اوس نورو خپل ملګرو هیوادونو ته هم مخه کړي. البته دا هم باید وایم چې خان ویلې دي خلک ارامتیا ته رابللی دي چې دوی کولی سي دا ستونزه بیرته ژر هواره کړي او چین او عربستان مخکې هم له اسلام آباد سره مالی مرستې کړي دي.
د پاکستان د بودیجې کسر له تیر څخه پاتې و، اوس څه شی د دلیل شو چې پاکستان داسې بیړنیو پورونو ته مخه کړي؟
ملکه چې په دې وروستیو کې راپورونه هم موږ تاسو اورېدلی دي چې د پاکستاني روپۍ ارزښت د روانې اونۍ په ترڅ کې تر ټولو ټیټې بیې ته راولوېد. د دوشنبې په ورځ $1 د 1.24 پاکستاني روپۍ سره بدلېده، خو د سه شنبې په ورځ بیا $1 $1.24 روپۍ سره بدل سو. دغسې چهارشنبه دا بیې نور هم راولوېده. نو بالاخره د سه شنبې په ورځ اسلام آباد وویل چې د خپل هېواد د مالي بحران د متوازنولو لپاره دغو مرستو ته اړتیا لري.
ډېره زیاته مننه دوستانو فریبا ظاهر و چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغه څرګندونو خبر کړو چې وایي بلاخره مجبور دی چې د پیسو له نړیوال صندوق او همدارنګه له خپلو دوستو هیوادونو د $2 میلیارد مالی مرستې غوښتنه وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستان لکه مخکې مو چې وویل د افغانستان د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په کابل کې په یوه غونډه کې د افغانستان د سولې، انتخاباتو او ځینو وروستیو مسلو په اړه څرګندونې کړي. حدیث پردیس دا مسایل تعقیب کړي دي، هم دا اوس سره په سټوډیو کې دی. پردیس صاحب، له تاسو به جزئیات واورو. د ښاغلي حکمتیار د څرګندونو داسې په لنډه توګه کوي راته وایي.
مننه نن صاحب، سلامونه تاسو اوریدونکو ته. نن د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په مشرۍ، البته د ملي اوالي د ستر مجموعې یا میسم په نامه باندې دوی یو مجموعه اعلان کړه چې د په دغه مجموعه کې د حزب اسلامي د مشر په ګډون نورو ګوندونو مشران استازي هم برخه لري. حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په پیل کې خبرې وکړې، دوی ویل چې په افغانستان کې د واک تشه رامنځته شوې، البته اوبخې د تصمیم نیونې یو تشه رامنځته شوې ده او دغه تشه باید ډکه شي. د په خبره همدغه مجموعه چې دوی نن د موجودیت اعلان وکړ، دغه مجموعه به دغه د مهمو تصامیمو د نیولو دغه تشه ډکوي. د همداراز د افغانستان د سولې په رابطه وویل چې د افغانانو، د ټولو افغانانو په خاصه توګه هغه غیسمنو څیرو مسؤلیت جوړیږي چې په افغانستان کې د روان جنگ د پای ته رسیدو په برخه کې خپل مهم رول ولوبوي. د انتخاباتو پر رابطه باندې جدي انتقادونه وکړه. انتقاد دا و چې ښاغلي حکمتیار په خبره دغه پروسه، البته د انتخاباتو پروسه، یو بیهوده او بې ځایه لوبه ده. خدا چې دوی پکې ولې ګډون کوي. دوی ویل چې د نه انتخاباتو نه ناسم انتخابات هم سم دي، دوی پکې ګډون کوي، اما ټول کوایف ته په اشاره سره ویل چې د انتخابات اصلا نیست، درد نه دوا کوي او د ټولو مسایلو ته د دوی وړاندیزونه په پام کې نه دي نیول شوی. همداراز دا مسله هم ویل چې په ځینو ولایتو کې البته قصدن نامنی جوړ شوی ترڅو خلک په انتخاباتو کې ونډه وانشخېستلای. بلیان سه
دا راته وایي چې تاسو ویل چې یو شمیر نورو ګوندونو هم ګډون درلود په افغانستان کې. په دې وروستیو کې د افغانستان د نجات ستر ائتلاف په نوم باندې او داسې نور ائتلافونه هم رامنځته شو. تاسو چې دا غونډه وکتل، آیا هغه ته ورته یو څه وو او مهم ګوندونه په دې ائتلاف کې د سره څوک دي؟
انصاف حکمتیار په خپل خبرو کې دا خبره وکړه چې دوی یو هدف دام ده چې د البته د انتخاباتو لپاره یو واحد نومان باندې کار کوي. د جمهوریت ریاست د انتخاباتو لپاره موقت حکومت خبره وکړه. په دې کې د افغان ملت ګوند مشر سنګل شیرزاد، زینو نورو ګوندونو استادو برخه لرله، اما د خپل حکمتیار دا خبره وکړه چې دا یو ائتلاف نه دی، بلکې د افغانستان د خبره د اوسنی وضعیت څخه د وټولو لپاره د مهمو تصامیمو د نیولو مرجع نشته. نو دوی هڅه کوي چې همدغه ستره مجموعه په دغه سی قوت بدله کړي چې مهم تصامیم هلته ونیول شي. نورو ائتلافونو سره توپیر لري او دوی ائتلاف نه کوي ځکه ائتلافونو ښه نتیجه نه ده ورکړي، اما ضرورت ده چې ټول غیسمن اشخاص تر یو چرتر لاندې راټول شي او د مهمو تصامیمو په اړه خپل دریځ ولري. بله،
ډېره زیاته مننه حدیث پردیس. و دوستانو چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار په نننیو څرګندونې خبر کړو. نوموړي دا څرګندونې نن په کابل کې په یوه غونډه کې کړې دي. تاسو مقاله آزادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. راپورونه وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابېدو له کبله پاکستان سره د افغانستان تجارت کم شوی. صالح محمد صالح په اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیپلوماتیکو اړیکو ترنګلتیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ اندازه کمه کړې ده. له هانګ کانګ څخه د خبرېدونکو ورځپاڼې ایشیا ټایمز په حواله په تیرو 2 کلونو کې د افغانستان تقریبا 80% تجارتي راکړه ورکړه له ایران، چین او هندوستان سره کیږي. ورځپاڼې د افغان چارواکو په حواله معلومات ورکړي چې د ایران او افغانستان ترمنځ تجارت د 2018 میلادي کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2018 میلادي کال تر مارچ میاشتې پورې 1.98 میلیارد ډالرو ته زیات شوی، چې دا د 1.2 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د مصرفي اقتصاد 22% برخه جوړوي. په راپور کې ویل شوی چې په دې موده کې له پاکستان سره د افغانستان د تجارت اندازه 1.2 میلیارد ډالرو او له چین سره 1 میلیارد ډالرو ته رسېدله. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي راډیو ته وویل له ایران سره د اوسنۍ سوداګرۍ یوه برخه غیر رسمي ده.
ایران نه یو څه مالونه په غیر قانوني شکل افغانستان ته راځي، خصوصا هغه نفتی مواد دي د ایران نه او هغه سوختي مواد دي او ساختماني مواد دي، او همدارنګه د پاکستان له طرفه نه راکي مواد دي چې هغه په رسمي تجارت کې نه راځي او په د احصایه کې نه شاملي. ایرانیان هغه په خپل احصایه کې شاملوي اما د افغانستان په احصایه کې نه راځي، نو ځکه ایرانیان اکثره وخت خو چې زموږ تجارت د افغانستان سره د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت دی، اما زمونږ د ایران سره رسمي تجارت 1.2 میلیارد دی.
شغلی خانجان الکوزای وایي پر ایران د امریکا لخوا د بندیزونو لبیا لګول کېدو سره دغه هیواد هڅه کوي افغانستان ته خپل صادرات زیات کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو مرستیال وایي افغان حکومت له ایران سره په خپلو سرحدونو کې په غیر قانوني ډول د ایراني مالونو د اوښتو د مخنیوي لپاره تدابیر زیات کړي دي. خانجان الکوزای وایي لبل ګاونډي هیواد پاکستان سره د افغانستان تجارت ځکه کم شوی چې دغه هیواد په ګمرکي برخه کې افغان سوداګرو ته ستونزې زیاتې کړي.
پاکستان هم خپل مشکلات ګمرکي اضافه کوي او ترانزیتي اضافه کوي او افغانان بل اخر مجبوریږي چې د بل لارې نه تجارت وکړي. خپل د پاکستان په تجارت کې په راکړه ورکړه کې سختیا ډیره ده، د ترانسپورټ ډیټا او د پیسو د انتقال او وخت زمان او هلته یو سلسله فور ټیکسونه دي چې هغه پرتون ایجنسۍ اخلي او هغه قاضیګانې دي پرمټ په نامه او د اجازه نامې په نامه د دې په نامه باندې دا اسناد اخیستل کیږي. په دغه علت باندې هم د پاکستان سره تجارت یو څه کم شوی.
پاکستانی چارواکي هم له افغانستان سره د خپل تجارت د کمیدو خبره مني.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې امریکا د سعودي عربستان د یو ژورنالیست جمال خاشقجي د لادرکۍ او د هغه د برخلیک په اړه پرمختګونه څاري، خو په دې اړه چې امریکا بل دې عمله له سعودي عربستان سره د وسلو معاملې محدودې کړي کنه له احتیاطه ډکې خبرې کړې دي. فرشته جلالزی په اړه رپورټ لري.
سعودي عرب او امریکا له څو لسیزو راهیسې ښه روابط لري. له کله راهیسې چې جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ قدرت ته رسېدلی، د واشنگتن او ریاض په اړیکو کې مثبت پرمختګونه لا زیات شوي دي. خو داسې ګڼل کېږي چې که د سعودي عرب د حکومت د سیاستونو مخالف ژورنالیست جمال خاشقجي وژل سوی وي، د هغه د قتل دسیسه د امریکا او سعودي اړیکو ته مهمه ازموینه بلل کېږي. جمال خاشقجي 59 کلن و او په استانبول کې د سعودي عربستان له قنصلګرۍ لادرکه شوی دی. کله چې پرون د فاکس نیوز خبریال له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وکړه چې که د جمال خاشقجي د قتل خبر تایید شي له سعودي سره به د امریکا د وسلو معاملې محدودې کړي، ټرمپ وویل داسې حرکت موږ ته تاوان رسولی شي. ټرمپ وویل غواړي په دې وپوهېږي چې له خاشقجي سره څه سوي، خو پر سعودي عرب د وسلو پر خرڅلاو د بندیز لګولو په اړه زړه نازړه معلومېده. ټرمپ فاکس نیوز ته وویل زه فکر کوم چې دا موږ خوژولی سي، موږ کارونه لرو، ډېرې زیاتې معاملې لرو، زموږ هیواد شاید داسې حالت ته رسېدلی چې تر بل هر وخت په سوکالۍ کې دی. خو ډونالډ ټرمپ تر دې مخکې خبریالانو ته په یوه خبري غونډه کې وویل چې د جمال خاشقجي پر لادرکۍ خواشینی دی.
It's a very sad situation. It's a very bad situation.
دای وای دا ډیر خوشینهونکې وضعیت ډیر بد وضعیت موږ غواړو چې ځان د مسلې تل ته ورسو خلکو هغه لیدلې چې د قنصلګری ودانې تننوتی خو بیا چانه دی لیدلې چې له هغه ځای دی راوتلې وي ډونالد ترامپ د امریکا د ولسمشر په توګه په خپل نړیوال سفر کې سعودي عربستان ته ولاړ او له سعودي عرب سره د 130 میلیارد ډالرو په ارزښت د وسلو معاملې اعلان کړه د سعودي عربستان د حکومت پر سیاستونو کلک منتقد ژورنالیست جمال خاشقجی له یوې اونۍ راهیسې لا درک دی جمال خاشقجی د امریکا په متحدو ایالاتو کې په جلاوطنۍ کې اوسېده هغه غوښتل چې واده وکړي او د اکتوبر په 2 له خپلې نامزدې سره یو ځای په استانبول کې د سعودي عرب قنصلګری ته په ضروري اسنادو پسې تللی و د هغه نامزدې ویلي چې د قنصلګری د ودانۍ مخکې جمال خاشقجی ته منتظره وه هغه قنصلګری ته ننوت او له هغې ګړۍ ورک دی په ترکیه کې یو شمیر سرچینو نړیوالو اژانسونو ته ویلي چې جمال خاشقجی به شای په استانبول کې د سعودي عرب په قنصلګری کې وژل سوی وي د سعودي چارواکو د جمال خاشقجی په قتل یا د هغه په لادرکۍ کې د لاس ترلودلو ادعاوې به اساسه بللې دي او رد کړې دي
دوستانو ته زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ اوس هم پام وکړئ یو وار بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته له فریبا ظاهر نه اورو
د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سعودي لولي عهد شهزاده محمد بن سلمان سره وکتل ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د ډیرو امنیتي ستونزو سره سره افغان امنیتي ځواکونو د ولسي جرګې د راروانو انتخاباتو لپاره داسې شرایط رامنځته کړي چې د دې هیواد ډیر وګړي وکولای سي د رایې ورکولو له حق څخه کار واخلي تما د چې د افغانستان انتخاباتي مرکزونو ته تر سبا پورې د بایومټریک د سیستم ټول وسایل انتقال سي د ګلبهار افغانستان غوړه لیگ کرکټ لوبو په ترڅ کې تیرش په پکتیا د بلخ ټیم ته په شارجه کې د 18 منډو په توپیر ماته ورکړه د پاکستان صدر اعظم وايي هیواد باید د پیسو له نړیوال وجهي صندوق یا آی ایم ایف او هم له دوستو هیوادونو څخه د شاوخوا 12 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه وکړي چې د خپل پورونو ورکولو په برخه کې راولاړې سوي ستونزې هوارې کړي او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي په استانبول کې د سعودي عربستان د ورکسیوي خبريال په اړه له سعودي چارواکو سره خبري کړې دي
دوستانو ملالۍ بشیر واز ما معذرت ومنې ما مخ کې د فریبا ظاهر نوم واخیست خبرونه درته ملالۍ بشیر درواورول مننه ترې کوو اوس هم یو کله زرغه غونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث لا یاده مغاسي یو کلی زر غاگونا
یو کلی زر غاگونا درامی درنو آوریدون کو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو درنو آوریدون کو تیر برخه که مو آوریدل چه موسا گل دخبل بخت دخلاسی دولو پارا لکفترو او تاوس دعا گوخته اوس با آورو چه دچا سندر ویل پغام آورید
وطن دیار په مخ وطن وی چې یار دې نوی څه وطن څه به وطن
ملنګا کار دې بس کچې زما در سره کار دې
سردار خانه خیریت خوبه وی نه سلام نه کلام څنګه داسې په غوسه یې
غوسه به اوس در وخایم پوی بشي چې لیاو سیر نه سو په تیری پخیږي
وسړیا تو خو مې یو ځل په خبره پوکه بیا
چپ ستا خوله د میږه زړه د دې لیوه دی اوس راته نرمې خبرې کوي پسې شرمې خور لمسوي
دا څه وایې ولې به یې لمسوم ته مې اوښه یې
بس بس د میراث خبره دې په خوله کې ورته ورکړې هر ځای نغاري راپسې ډنګوي چې ورور مې میراث نه راکوي
گوره سردار خانه خدیجه ستا خور ده دی میراس حق در سرشته خود تو پا خدای باور وکه پا ما غریب مکوه کمی سپنه مرتکلی بیچی
کمی اوست پسترگو که لنقاوری مچوی
خوشی تقریبان می تو یست پسری توب نپیه که
تصبر اوز بده زخواخشم
ری تازه خود کسی دواره لیوانی شیوی یه کسنگه اوه خدای خرگی سردار او رو بزنی دینستم پریک دایی ملنگ اتدم لسونه دقیقی دی بخت او پاسا
اول دل آس را واسا و وای خورده را تلم سوی
بسی تاسو پریک دایی ده خبر ببیا و روست سرس پیلو
درو آخنا
اوه داده تو گزالما احلا
حجری لطاس را با دازنی گلبانو پیزنه آقا و رزمو دو خود و دو شورا پا دوتر که ولیده
او خیلی پیجنو آقا و رزی ده انتخاباتو ده گرد و ورد و خبری که ولی
ای غوکسی ده گلبانو ده دیر تکره ده ده انتخاباتو پا کمیسون که خل وره توکه لری
گلبانو ده پا خیر راشی
خیر حسی تاسی طول استری مشای انن میتر بی بی تا ویل چه ما با گدر تا بیایی چلی انجون سارا پا انتخاباتو نوری خبریم بکم
و گلبانو خوایی رختی اشپی که استاسو نبا کم چا دو منگیل زان سارا نوی را بری چلی دی جای خو گلبانو هم دو شورا دوتر تو با پکی بری
دی منگی غم دی نکی حجره دو منگی لزان سر روانی دی
سامده حجره دی دوی منگی ما توساتی خواه اوز بده انتخابات پا برا که نوری خبری مکو
گلبانو ما یا پختنه کولا
دیر خواه مهربانی وکه
ما به دلت خورا قم رقم خلق زنونه کندیده بی نو سره چا در آیا وچه بی
ده پختنی و بیباوری لحجره سرم با اخو تاسی ده سوگ انتخاب کهی چه پا کار پو او صادق وی چه وطن تا خدمت وکی
خو گلبانو زین کورنه او سری میرمن دیتا نپریگدی چه پا انتخاباتو که برخو لری
تا خواهی تروری ده خبرشتا خو باید دی چه مگو تاسی سری او کورنه ده خوز دنو راقونو ترسنگ ده انتخاب او رای پاکم او پو هاو
ای شور مکاوی چه گلبانو مو پا هر چه و پا هاوی
گلبانو زبی بی اجرایم اگه دو منگی میشه راوری دی زمی و پختنه در نکاو
بی بی حجری مننه چه زما ده پارا دی منگی راوری دی بس نو یوانا سل پختنی خوو که
پختنه می دادا چه کچو که یو کاندید تا رای واچوی اگه بل کاندید زوروار یا ظالم بی رای چون که تا خوب کم زرار نشی رسولی
ده دیر خوب پختنه ده در رای چول پا وقت که ایچ سوک پا دین پویگی چه تا چا تا رای واچوله خواه اوز ده وای چه تاسی با سه دور شخص تا رای چوی
ده سی چا تا چه پووی وطن او خلق پیگران بی
دیر خواه نور با سو گوایی
چه وطن تا خدمت کولیشی پا دی پس با نگرزو چه تا یا ناری نی یا خزا یا دی دی قومی او یا دی غبل قوم یا پا دی جب خبری کوی او یا هم پا بلا جبا
آفرین بی بی حجری تروری دیر خی خبری دیو کری خدای دیو که چی دکلی ولش طول خزی پا دی خبر رو پوهیگی
دل آسونو ترناکی می درد کبی کاش که ترناکی لاسونه می ده زیر پرید و کوشده پوده کریزو تکور کری وای
آز رو ده بدموش سلام علیکم
و علیکم سلام خدای داده دل کم علاکه ده مرخیری غنده راشین سوی تا وای کرد
ده مرخیری غنده نایم راشین سوی زرو ده بدموش پتا پس راغلم چه پا گرده ده زوانان و شورات ورسو او کلی ولست ده خیر کم کار پایل کو
بده کلی چه راغلی
خواه دوایا چلا ده وچ توتنا روباب جوڑه ویو کسرینده
خدای داده لعقل نبرباده ده خود پور غاره ده دلاورخان ده قانه نگوری چه ده سیلاو پا مخوطه وی چه ده دلاورخان زمکل سیلاو نبچ سی توای که
پا ده خوزم پایگم خوزرو ده پتمش ماوی تبله ده وچ توتنا رباب جوڑه وی چی دوی کار که وی نو تبا ورطا رو باب غاگه وی
تو مستی مست وای که زد خان دلاور خان نظریم دغه وچه ونم هلته د وټي په دیوال کې ځای په ځای کوو. دوحه کوه چې د رباب د نغمو وختونه هم راسي.
راغلي وبوله
هغه څنګه ته وایې؟ ښه
آغا داسې چې زړه د پادمشه زما خواښې راغلې وه. مونږ ته یې د ماشومانو مبارکي راکوله.
ښه نو ته د خپلې خوشحالۍ خبرې کوې، د موسی ګولي په کیسه کې نه یې.
ساده ګله، ته د شونډې مه زړوه. زړه د پادمشه خدای داد یار دی، تر داده پورې پرېږده، ستا د خوشحالۍ خبره کوم.
ښه ووایه، موسی ګل نوکر دی، درته غوږ غوږ دی ته وایې. ښه
داسې ده چې خواښې مې په زرپوري ستاسو د مرکې خبره یاده کړه.
وی رښتیا؟
هو، ویل یې چې په زرپوري ولور نه اخلو. مولوي صاحب وایي چې په دین کې ښه نه دی، آرام دی.
نو خبرې دې په نیمایي کې مه بندوه، کوی چې ډېرې خوږې رالګي.
آخري خبره یې دا وه چې ستاسو سره یې زړه لګېدلی. زړه د بادمشه خیخي درسره کوي.
ووایه دا څومره ښه خلک دي، خدای دې نور هم زړه راسره ولګوي. ته وایې
که ورخطا کېږي بانا، که خدای کول هر څه به وشي. خو یوه خبره یې کوله، هغه دا چې ویلې ولوار نه ترې اخلو، خو د زرپري شرعي مهر به ورکوي.
وایم د شرعي مهر غم دې نه کوي، هغه خو د زرپري حق دی، ورجار به کو. خو خدای داد ګولیه.
ها وایه.
ته دا وایه چې موسی ګل په رښتیا له خدای داد سره د خوړ په غاړه ناست دی، کاسې خوب ویني. ته صبر چې زه مې دا مټ اوس کنډم. دا خو ویښ یم.
سبحان الله، الحمد لله.
مولای صاحب،
سردار خان خیریت خو به وي؟ ما ته دې غږ وکړه.
هو مولای صاحب، پوهېږم چې د لمانځه وخت هم دی.
خیریت خو به وي، ولې داسې وارخطا یې؟
مولای صاحب، ډېر بد رانه شوي دي، زما د خور میراث.
ښه ښه، رښتیا هغه خبره څنګه شوه؟
لوی ظلم رانه وشو، د خپلې خور په خاوند مې د بیر وار وکړه.
نو خدای دې تا ته انصاف درکړي، ولې دې داسې بد کول؟
بس د شیطان مې ومنل. ما ګمان کاوه چې
بد ګمان خو د ایمان زیان او تاوان ده. نو تا څه ګمان کاوه؟
ما وی چې ګوندې ملنګ مې خور را تلم سوي چې له مانه میراث واخلي. خو
سردار خانه، اوس چې څه شوي هغه شوي دي، له پیښې نه تېښته نشته. بیا پام کوه، او کومې خبرې چې ما درته کړې وي هغه هم ومنه.
خو مولای صاحب، ملنګ مې سخت واهه، زه وایم هسې نه چې به مې خور کونډه شي او هم زه به بندي شم.
خوله دې په خیر خلاصوه، ملنګ جوړ تیار دی. زه له واقعي خبر شوم، الله تعالی در باندې فضل کړی و چې د خون سختن نه شوي او خور دې هم کونډه نه شوه.
رښتیا مولای صاحب؟
هو، بلا هوا او برکت نو،
شکر خدای.
د بیلچې خوله په ونه لګېدلې وه او ملنګ خدای ساتلی و.
الله شکر، مولای صاحب په خوله دې څو برکت.
د دې لپاره چې د خدای شکر په ځای کې، نو ځان د خدای په لاره برابر کړه. ورشه له خور او اوښې دواړو نه عذر وغواړه، بخښنه ترې وغواړه. د میراث حق چې خدای پاک او قانون ورکړی، ته هم ورکړه.
بلې د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشي، تاسې د یو کلی زرغګونه ډرامې 245 برخې ته غوږواس. وړاندې د ډرامې موضوع اړوند یو بحث ته مو زه یوسف ځدران هرکلی کوم. په ډرامه کې مو اوریدل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یوه استازي په کلي کې د رایې د څرنګه کارونې په اړه عامه پوهاوی ورکوي. ستاسې په نظر کله جنسیت، قومیت او ژبې په نظر کې له نیولو پرته رایه په ښو معیارونو برابر کاندید ته ورکړل شي، نتیجه به یې څه وي؟ ولې باید صادق وطن دوست کس ته رایه ورکړو؟ وړاندې په همدې موضوع له تاسې درنو اوردونکو او د خپرونې د میلمنې صدف پوپلزی سره خبرې کوو چې تاسې درنه اوردونکو هم کولی شئ په 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره غږیز پیغامونه راته پرېږدئ، تر څنګ یې کولی شئ چې په 0 9 2 0 3 5 0 0 او 0 2 2 5 5 شمېرو مخامخ را سره اړیکې ونیسئ. په خپرونه کې ستاسې اړیکې هم ځوابوو او تر څنګ یې ستاسو غږیز پیغامونه هم را رسیږي. پوپلزی مخکې به تاسو ته راشو، خپرونه ډېر زیات خیر راغلی، ستړي مشئ. تر څنګ په همدې موضوع خبرې کوو چې ولې باید صادق، امین او وطندوست کس ته رایه ورکړل شي. دا معیارونه تقریبا په ټوله نړۍ کې په پام کې نیول کېږي. ولې په افغانستان کې هم وخت نا وخت سرویګانې شوي دي، خلکو ویلي دي چې دوی به همداسې کس ته رایه ورکوي، بیا چې انتخابات کېږي بیا وروسته په دې اړه انتقادونه هم موجود وي. نو ولې باید دا معیارونه وړاندې دي چې رایه وکارول شي، په پام کې ونیول شي؟
تر ټولو لومړی تاسو د راډیو ټولو دوستانو ته سلامونه وړاندې کوم، هیله ده چې ښه به یې. راپسو د انتخاباتو بحث په رښتیا هم انتخابات د هر هیواد د دیموکراسۍ هغه بنسټ ایږدي. او بل خبره تر ټولو مهمه ده چې کله چې په نړیواله کچه په یو هیواد کې د دیموکراسۍ هغه احد ټاکي، یعنی دا چې خلک څونه دیموکراسۍ ته لیواله دي او څونه دوی د دیموکراسۍ په لور روان دي، د دې د رایو په اساس د معیار ټاکل کیږي. را پس د افغانستان انتخاباتو ته دا چې ولې باید یو صادق او امین شخص رایه ورکړل شي. رای ورکول دا خپل یو امانت دی چې موږ یو چاته ورکوو، او تبید چې باید امانت امین کس ته ورسپارل شي. کله چې موږ راځو انتخاباتو ته او کاندیدات نو نوملړی لانی شي او ورپسې دغه پروسه ته کیږي تر یو حد رسیږي، موږ د دې لپاره چې خپل د هیواد لپاره مو یو څه کړي، برعکس هغه د لومړیو کومو معیارونو لپاره چې کاندیدانو زموږ لپاره په نظر کې نیولي وي، هغه ته ګورو. مثلا ځینې وایي چې مثلا ځینې ډېر داسې پیښېږي چې د قومیت په اساس یو چا ترې
یعنی فکر نه کوي، په همدې وړو حلقو او کړیو کې موږ لا هم ګیر یو.
مشکل همدا دی، مشکل همدا دی چې موږ اوسه پورې دې ته نه یو متوجه شوي چې موږ تر کومه حده حق لرو او دغه رایه زموږ د هیواد د سرنوشت لپاره څونه مهم مده. اوس وګوري، موږ چې کله رای ورکوو دې ته فکر نه کوو چې څه ډول یو کس رای ورکوو، دې ته فکر کوو چې دغه نفر موږ ته د رای په مقابل کې څونی راکوي.
دغه کس برنامه ته وکړه شي څه پروګرامونه لري پراته
کې، دغه کس دې ته نه کتل کېږي چې هغه نفر څه اهداف لري، کم معیارونه لري، آیا واقعا دې په دې تفنیږي چې دغه مشکلات چې موږ لرو د حل کوو. اوس تاسو یو کوچنی مثال درکړه، مثلا ځینې داسې کسان هم څه چې د دې تحصیلات دې ته نه دي برابر چې دې باید رای ورکوو، دې ته دې رای ورکړل شي. مثلا یو نفر که تر لسم صنف یا ولسم یا نهایت تر دولسم صنف پوری درس ویلی، هغه څنګه کولای شي چې زموږ امانت چې موږ ورسپارل دي هغه دی خیانت نه کوي؟
دا کسان چې دوی لوړ تحصیلات نه لري په چارو خو پوی نه وي، دوی تبن سبا آسان غلطي
کوي. د کانتانو یو خبره ده چې د دې مسولیت هغه کسان چې زموږ د اساس او پتوګه د ملت کور ته زیات زموږ اساس توپ کوي. موږ چې کله صادق انسان ترای ورکو په دې معنی ده چې موږ د ځان لپاره د اولادونو لپاره مو د دې هیواد لکه د پاره یو کار کړی
دی. خو په دې برخه کې څومره عامه پوهاوی شوې ده؟ فرضاً په تیرو انتخاباتو کې یو سروې چې شوی و ویل شي و چې نه 90% افغانان په دې باور دي چې دوی به په فساد تورنو کسانو یا کاندیدانو ته رایه نه ورکوي. ولې وروسته بیا چې څه وشول، اوس د انتخاباتو په اړه څه نظر ده؟ یعنی فکر نه کوئ چې دا خورا زیات واټن لري او یو بل خلاف کار دی؟
خو ما مخکې وویل نه چې وزنه یې نه چې موږ له دې وضعیت نه یو خلاصې وي او نه به خلاص هم تر څو پورې چې ځان د ګټې څخه علاوه مو د هیواد د ګټې
نو دې معنی چې خبره یو ډول وی او عمل کې به چې عمل دا ګټه ځغ بل
شي. او بل دا چې موږ چې کله کمپاینونه کیږي د هغه کسان چې رائے ورکوي دغه د پاره یو څه ویل کیږي، په عمل کې بل څه کیږي. لکه تاسو هم دې موضوع ته اشاره وکړه، او لدی سره هغه کسان چې رائے ورکوي دې دغه ته فکر نه کوي چې نن موږ ته څه کیږي، دې ته دې فکر کوي چې سبا او بل ورځ موږ د هیواد لپاره زموږ د اولادونو لپاره څه کیږي.
یو ورځ دې په نظر کې نه نیسي. اوردون کو ته ورګرځو چې موږ ورته اړیکې داړي کوشمیرې بیان کړي وي. لمړنۍ اوردون کې
را سرهشته تخنیکی همکار رامین کاکړ اشاره کوي. تاسو دا وخت را سره وسلی ځان بخپل معرفي کړی دغه ورسته د موضوع په اړه تاسو نظر اورو. مهرباني.
مننه کوم جناب زدران صاحب، تاسو او د حاضرې راډیو ټول اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. زه ورکه چیرته راځم او جوړ جوړ خبرونه پیل کړئ.
ډیر مننه. ځان معرفي کړو ورور.
تاسو همیشنه ګډونوال نور مرجان زیرک د خو سلامه در سره تماس.
نور مرجان، مونږ په دې غږ کې چې ولې باید صادق وطن دوست کسته رای ورکړی شي، تاسو په نظر ولې؟
مننه کوم زدران صاحب، لکه څنګه چې موږ ګورو هغه څوک چې یو چا ته رای ورکوي درې اجدس یو ستونزو سره موږ مخ یو مخ یو، چې که چېرته یو چا ته رایه ورکړل شي او بیا یې تېښتې دا دم نه کتل کېږي، او حد یا کل دغه د کاندید چې یو کله ځان کې پارلمان ته یا انتخاباتو ته دروي، حد یا کل هغه څه په ځان کې ورته ګوري چې مثال زه به تاته دا وکړم زه به تاته دا وکړم، خو چې کله یو څوک رایه ورکړي هغه ټول هغه څه سرته کېښودل شي. خو زه بیا وایم ملت باندې دغه قومه چې داسې سړي ته رایه ورکړی چې هم اسلام ته خدمت وي هم د ټولنې ته خدمت وي. موږ وکیان چې دغه ستونزو مشکلاتو سره مخ یو، چې نن دغه ګور د مشکلات موږ مخ ته پرته دي له موږ ګرځېدل دي چې او نه مې انتخابات کله ګډون کوو دغه سینمان ته رای ورکوو چې حد یاکل دي د ایجاد تنه کې دل کیږي دغه تنه کې دل کیږي کوت موږ راځي
مولو وړاندیز مو تر وردون کو ورسېد اتمن ساسو دا ډول سرګندونه او ټینګار به اتمن یو وخت تاثیر او غیز لري او نتیجه به ورکوي. بل وردون کو ته ورګرځو چې دای څو وړاندیز لري او په دې اړه څه نظر لري دا وخت تاسو را سره استړي مشي. بلې مهرباني. اردن کې خبرې نه کوي نو تبن بل ته نوبات ورکوو. شمیرې مو دي 0995 45 او 0 2 2 5 5 5 په شمیرو را سره مخامخ اړیکې نیولی شي، او کولی شئ کس زموږ اړیکې خراب بوختي وي یا ستاسو اړیکه را سره نه وصلېږي یا د خپرونې وخت کم دی نه شوي اخیستلی نو په 0 6 9 0 1 8 0 1 8 شمیرې غږیز پیغامونه راته پرېږدي، دا هم موږ ته را رسېږي. دا وخت نوبت بل اردونکو ته ورکوو. را سره ستړي مشي.
بلې زدران صاحب، تاسو سلامونه وړاندې کوم د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. ستاسو اغلی فوفزي خور ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم
السلام.
ډېر مننه. وعلیکم السلام. نو په قریشه پښتون خبرې کوي، باید صادق وطن دوست کس ته چې رایه ورکوو ولې ورکړو؟ په دې باندې خو تل ټینګار شوی دی.
اصلا کدا خبره د قرآني لګه څخه چړو او زمور سالار هم چې زمور سالار زمور رانما او زمور لا شوت قران دی. الله تعالی وايي ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصالحين. او کسانو چې ایمان مراول اول خپل د خدای و بیرېږي او دوهم د صادقینو سره وسی اسمانا دا چې یو سړی کمرګرتوب هم کوي کوي کرا صدر شم کوي او کدای هم ورکوي باید صادق سړی چې ورکی دا معنا دا ده چې یو سړی صادق سړی مختار کې د ټولنې دپاره یو آسایش او د انسان دپاره په آینده کې یو ابرو مابین ته راوړي. او بله خبره دا ده که چېرې یو سړی د خپل رایه پیسو په مقابل کې خرڅوي، دا اصلا د خپل فرهنګ او د خپل هویت او د خپل مینه د خپل د وطن خرڅېده دي. دغه په آینده کې ودته په درد هم خوري، د مشکلات هم په درد خوري. او کچېرې صادق سړي ته رایه ورنه کې دا په آینده کې د کورنۍ ته وټولي جامعې ته درجه سر وي. خبره دا ده چې انتخابات خو څو واره سوي دي. ستاسو ته میلمني څه پوښتنه دا ده څه ناڅه اما ځان چې مخفي شو مخکې اوس څه ناڅه آګاهیم د انتخاباتو په باره کښې ورکول سوې ده. میلمني څه پوښتنه دا ده مخکې خلکو رایه ورکړې دي خو لیکن بیا پښېمانه شوي دي. ولې دا صادق سړي ته صادق شخص څخه رایه ورنه کې په آینده کې پښېماني هم
لري.
د پخوانیو انتخاباتو او د اوسنیو انتخاباتو تر مابین فرق په څه شي کې، یعنې څومره به ډاډه یاست چې دا اوسني انتخابات چې را روان دي شفاف وي؟
دا چې څه ډول کسان ورته ولاړ دي تر ډېره په دې وغږېږو، شفافیت یې تر ډېره د انتخابات خپلواک کمیسیون حکومت کار دی. اتمن په دې به اړه موږ ځانګړې خپرونې هم لرو. بل اردونکو ته وخت ورکوو. دا وخت تاسو را سره ستړي مشئ که لنډ نظر مو واورئ. او پوښتنه دا وي چې ولې باید صادق او امین کس ته رایه ورکړو؟ چې تاسو د تېرو انتخاباتو څخه څه نتیجې ترلاسه کړې دي؟ مهرباني.
دا زدران خو دا خو دا چې نتیجې خو رښتیا هم مخکې ډېرې غلطې ترلاسه کړې، خو کښته دا چې د افغانستان خلک بېچاره ګوسېدی داسې د څو روپیو ته مثلا هغه ورکوي ساعت ورکوي او دې ته په کیسه کښې نږدې غریبان د یوې مالیټکاسې خاطر هم دا کار کو
توی شبل داشتی چه اکثر خالق جدی به سواده دی منامات نه دی به شراغون متصور کن بدون پیگیر داری او این داکی ما خرابای وطن دمی خدمات نکن
نو تاست دکم زیر زنگ و حاله دی اصلا کزان دی معرفی کرده وی خو چنم دی هم ویلی وی اول تا دا وضعیت چه دول دی فرزن دراتلون که انتخابات لپر پلان چه دی دی خلق و پومنز که تصویر چه دی چه تا با چه دول رای ورکو یعنی ال تا صداقت و تندوستی دا غا میارون و زنگرن پا پام کنی ولکی کنه
او زه دا وچلم د میدان وردګ ولایت سره تاریخ کې امادات نه دتم خالق د شانیون نه خوان نه شته ځکه چې هغه یو قومه په اوای نشته خالق بيخي داس خالق دی پیګ نشي او د دیموکراسي شاید او د انتخابات ته تل کې د دیموکراتیو کې تړې په دار خبرې د موږ ژوند سموي چې راګون ته دنده پیګ زمرا نظر
خپل نظر مترګن کړو د سیمې وضعیت مهم راته ویل ډیره زیاته مننه سیلاب ورور چې د میدان وردګ نوم را سره اړیکنی ولې و اردن کې را سره مسلسل شته نو وخت درکو ځکه چې مونږ غواړو تاسو نظریات ډیره په خبرونه کې ولرو چې کدا سی په خم یارونو برابر کسان ته رای ورکړو نتیجه به یې څه وي د نتیجه له تاسو اخلو او تیر ته په کتو باندې تاسو کوم قیسوي حالت راته ویل لا بخې مهرباني د وخت تاسو سره لطفا وعلیکم السلام ځان معرفي کړو ورور نظر خالد خان والے ستاسو پیغام و خیر سے لاڑی کو نمو بل اردن کے ممکن اور اردن کے وقور کو استڑی مشے پخبر ہونے کے راسرائے لطف خبریں اکڑے چې خبرې نه کوي د اردن کو نظریات مهم سره واوریدل امغه معیارونه باندې ټینګار کوي چې مخکې مونږ تاسو پرې خبرې وکړې ښه نشته بلې را سره لطفا خبرې وکړې فکر مې کو چاړي کوم مشکل دلیدا
السلام علیکم هم احمدی ما د لوګر ولایت نه اړیکې نیولې
وعلیکم السلام احمدی صاحب ستاسو نظر به د موضوع په اړه څه وي کوم معیارونه برابر کسته کرای ورکړل شي ګټه به بیرته تاسو ته رسیدلې وي مهرباني اړیکه شلیدلې ده مونږ دا خبرې د پوهاوي دا خبرونه داسې وخت مخته وړو چې په اتلسم د میزان ټاکل شوي د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالۍ شوراګانو انتخابات ترسره شي په بل ځای صاحب د اردنکو نظرونه هم و یوه پوښتنه هم وه بیا څو پوښتنې نور هم پاتې دي که لنډ لنډ سره جمع شي
په پیل کې یو دوست مو د توپیرونو په اړه وویل چې د پخوا څخه تر اوسه به څه توپیرونه رامنځته شوي وي تر ټولو ستر توپیر همدا دی چې زموږ د عامو خلکو په ذهنیتونو کې نسبت انتخاباتو ته اوس یو ډول خوشبینی کاری کله دی خوشبینی څخه موږ مثبت استفاده وکړو ګټه ځینې واخو دا ډیره شوي او په ټوله کې اته خپل ایغه چاته راي ورکي چې پوهیږي چې دا کوي چې د دې امانت څخه ښه ساتنه وکړي
او په ټوله کې یو توپیر شاید ما احساس کړی ځوانانو تر ډیره را دنګلې دي د ډاکټر ته چاغوې تحصیل
کړو ته هم دا خبره ده ما مخکې هم یو خبر ته اشاره وکړه چې هغه کس چې تر لسم صنف پورې درس ویلی دی هغه څنګه کولی شي چې قانون جوړ کړي او څنګه کولی شي د اساسي قانون ماده تحلیل کړي نو کله چې په هغه کې دونی ظرفیت نه وي یعنی دونی وړتیا ونه لري څنګه کوي چې ستاسو امانت څخه ښه ساتنه وکړي
په انتخاباتو کې د ګډون موضوع د پوپلزې سب چې تیر انتخابات پکه تو شاید ډیر خلک وای چې په انتخاباتو کې ګډون یا داسې نو ولې په ملي پریکړو او مسایلو کې دولس اراده مهمه ده دولس اراده مهمه ده او دوی ګډون مهم دی
په دې خاطر چې هر تصمیم چې دوی نیسي د ایواز د دوی د راتلونکو لپاره یا د سبا ورځې لپاره نه بلکې د دوی د اولادونو د دوی د هیواد او د ټول افغانستان راتلونکو موضوع پک شي کې مطرح ده تبې دا تصمیم به دوی په خپل نیسي په دې خاطر به دوی په خپل نیسي چې په هر هیواد کې کله چې انتخاب کیږي که هغه د پارلماني ټاکنې وي او که احیانا ولسمشریز ټاکنې وي د خلکو هغه کم باور چې په ځان یې دی هغه په حقیقت کې د دې رایې په اساس دی نورو څه ورکوي نو واضح ده چې د خلکو رایه د دې نظریه مهمه ده که اوس موږ په تېر وختونو کې کتلې د ډېر وخت د حکومتونو په مقابل کې انقلابونه رامنځته شوي دي علت یې همدا دی چې د دوی په خوښه نه دي کله چې دوی په خپله خوښه یو څه ټاکي باید هغه خوښه یې په هغه معیار برابر وي چې د هغې هېواد دغه ټولې مشکلات دغه ستونزې دغه له منځه یوسي.
او ډیرو خلکو بیا په خپله رایه باندې هغه حکومتونه نړولي دي چې هغوی کلونه کلونه حاکمیت درلود په هغه ځای کې او سیاسي پشتوانه یې درلودله. پاکستان تېر انتخاباتو یو ښه مثال کېدلی شي.
بله همداسې ده، په دې خاطر چې د دې په پیل کې انتخاب یې چې کړی دی هغې هغه شاید احساساتي کړي یا د ځینو خپلو شخصي منافعو ته په کتو سره هغه څه انتخاب کړي. کله چې موضوع د ملي منافعو کېږي، یعنی بیا هغه وخت موږ دې ته اړ کېږو چې نسبت خپل ځان یوازې نه بلکې د ټول هیواد د ګټو دپاره فکر وکړو. یعنی فکر وکړو که په تېرو انتخاباتو کې دغه معیارونه په نظر کې نیول شوي وای، شاید موږ ډېر مشکلاتو سره نه وای مخ شوي. کله چې موږ یو چا ته رایه ورکړو، دغه ته اصلي درجې ته ونه ګورو، دغه صداقت ته ونه ګورو چې د هیواد ته یې څه کړي دي، دغه بکګراوند ته ونه ګورو، نو څنګه موږ کولای شو چې په یو چا باندې اعتماد وکړو، هغه ته رایه ورکړو؟ طبیعي ده حداقل یو چا د تحصیلاتو او تونی باید په دې پوسو چې هغه نفر ته چې موږ رایه ورکوو هغه د دې وړتیا لري
او قومیت او ژبه او جنسیت دغه موضوعات په نه پام، یعنی هغه معیارونو ته چې تاسو اشاره وکړه کوو شي ستاسو په نظر دا به ګټه بیرته ولسته رسېدلې وي. صدف پوپل زی په خپرونه کې ډېره زیاته مننه چې راسره ګډون وکړه. اوردونکو له تاسو نه مننه، د خپرونې وخت پای ته رسېدلی دی. منندوی دوی چې راسره په کم وخت کې حاضر شوئ
او
بحث مو راسره وکړئ. ولې درنو اوردونکو، پوهیږم چې د موضوع په اړه ستاسو ګڼ پیغامونه پاتې دي، کولی شئ راته پرېږدئ. زموږ یو غږ ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 0 شپږ نوي 0 1 0 1 0 دا شمیره ستاسو غږ پاتو مات ډول ثبتوي. په راتلونکو څو ثانیو کې د دې ساعت وروستي مهم خبرونه اورو. زه یوسف صدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ